نن دوشنبه ده دوریا حمل میاشتې 15 د اپریل څلرمه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو دروژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. پیل په لنډو خبرونو کوو. د افغان جاپان روختون مشر زلمی رشتین وای د روختیا نړیوال سازمان ورسره د 15 میاشتو لپاره د مالی ملاتړ تړون لاسلیک کړي او د دې ستونزې ورسره تر ډیره هوارې شوې. مخکې راپورونه و چې د افغان جاپان روختون د مالی ملاتړ د نشټوالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. د شغل رشتین په خبره د دغه تړون پر اساس د افغان جاپان روختون د ډاکټرانو او کارکوونکو معاشونه او نورې اړتیاوې اجرا کیږي. دغه روختون کې تر ډیره په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو درملنه کیږي. په سالنګونو یوې ټرافیکي پیښې درې کسان مړه کړي دي. د باختر دولتي اژانس په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید پرون ورته ویلي چې یو لوی بار وړونکي موټر د چپه کېدو پر وخت یو مسافر وړونکی سره چډول موټر لاندې کړی دی. په پیښه کې د مسافر وړونکي موټر درې سورلۍ مړې شوي او موټر یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د پاکستان د حکومت کابینې اعلان وکړ چې عمران خان نور د دغه هیواد صدر اعظم نه دی. دا خبره د کابینې دفتر یکشنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. علت یې دا شوولې چې ولسمشر عارف علوي د عمران خان په غوښتنه د پاکستان پارلمان پرون منحل یا ړنګ کړ. په بیان کې زیاته شوې چې د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته صدر اعظم هم له خپلې دندې لرې کیږي. عمران خان له ولسمشر د پارلمان د منحل کېدو غوښتنه د مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد د رایې په غبرګون کې کړې وه. د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د پارلمان د ړنګېدو د دلایلو په اړه نن استماعیه غونډه کوي. په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شویو تصویرو له مخې له ځینو موندل شویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي. د رویټرز خبري اجنس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحې ووتل، دغه مړي کیف ته نږدې په پرتو شارګوټو کې موندل شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي، خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. وروسته له هغې چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرنیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تېره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چلنج ګڼل کېدی. د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتایجو له مخې فیدیز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رای ګټلې دي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا اتلولۍ جام د غوروي پړاو لپاره نن د قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته ځي. د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د آسیایي جام د غوروي سیالۍ چهارشنبه پیلېږي او افغانستان خپله لومړۍ لوبه را روانه شنبه له تاجکستان سره کوي. افغانستان په خپل ګروپ کې د تاجکستان تر څنګ له ازبکستان او نیپال سره هم د فوټسال لوبه کوي. د فوټسال آسیایي لوبې دوې میاشتې وروسته د کویت په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدل. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 10. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14.
د هوا له حاله د ازادي راډیو په خبری مجله کې خبر سوی. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. نیوزیلند د افغانستان له بېوزلو کاروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. کاروندګر ورته خوښ دي. که څه هم طالبانو پرون د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ، خو په کندهار کې د کوکنارو کار زیات شوی. د هندوستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره پر همکاري او د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ.
هندي رسنۍ رسنیو راپور ورکړی چې تاغلی ګوین وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل دي د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې تر بحث لاندې ونیسي.
روزګان کې د فوټبال پروژې جام سیالۍ پیل شوې.
دا ټورنمنټ په څلور ګروپونو کې رانغښتل شوی دی چې په مجموعي کې 14 لوبډلو ګډون پکې کړی دی.
دا هم ورته د ایران د سینما شیزینه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي ځورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړه. دا خبري مجله تر اونۍ موجود ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته ورزو. نیوزیلند د افغانستان له بیوزلو کروندګرو سره د 300 تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یوه اعلامیه کې پرون کړې ده. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د نیوزیلند د 2 میلیونو ډالرو په مرستې بعد ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په دې وتوانیږي چې په ننګرهار، کندوز، پروان او میدان وردګ ولایتونو کې 15,000 بزګرو سره مرسته وکړي. په مرستو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نغدي پیسې شامل دي. دا معلومات د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې ادارې FAO په یوې پرونی اعلامیه کې راغلي. د FAO د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترنچارت په حواله راغلی چې په دې اساس وخت کې افغانانو سره د بیړنیو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د نیوزیلند له لومړنۍ مرستې هرکلی کوي. د ښاغلي ترنچارت په خبره کروندګر به د نیوزیلند په دې مرستې سره ښه کیفیت لرونکي تخم په واک کې ولري او سږ کال به ډېر حاصلات ټول کړي. د عبدالمنان په نوم د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ یو بزګر چې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا اصلاح شوی غنم ترلاسه کړي وایي:
ډېر راضي چې سرخې نه دی کړی، بل مرض نه دی کړی، په دغه باندې راضي چې ډېر صفا تخم دی، اصلاح شوی تخم دی، مرضونه نه کوي. په دې باندې موږ خوښمن یو، په دې باندې موږ ډېر تخم نه ډېر خوشحاله. دا 15 کیلو چې موږ ته ډېره ښایسته نتیجه راکړي او ډېر ښه امید ورته لرو او هیله ورته لرو چې انشاءالله چې بیا به جریب سل
ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو د ادارې د اعلامیې له مخې د نیوزیلند له مرستو به شاوخوا 9,000 بزګرو ته د 150 امریکایي ډالرو په ارزښت اصلاح شوي غنم ورکول کیږي چې په سختو ځمکو کې هم د ښه حاصل تمه ترې کیږي. پاتې شاوخوا 40,000 کسانو ته $100 تنخوا ورکول کیږي چې په وړو او مهمو کلیوالي کرنیزو پروژو کې کار وکړي. نیوزیلند داسې وخت له افغان بېوزلو بزګرو سره د مرستې لپاره رامخته شوی چې وچکالیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تیر کلونه فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دی پاتې. ملګرو ملتو اټکل کړی چې که د افغانستان له بېوزلو خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه شي نو دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته شي.
ومردل چې نیوزیلند د افغانستان له بېوزلو بزګرو سره د 300 تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو صادرات 90% کم شوي دي. په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمیدو له کبله د قرقل پوستکو بیې او صادرات راکم شوي دي. نور حل په دې راپور کې.
قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وروی ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 20% کموالی راغلی دی. خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت ترلود، خو سږ کال په 300 او 500 پلورل کیږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقي زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي دی هم وایي د قرقل پوستکو کاروبار پیکه شوی دی.
پنځه کال درې کاله مخکې په 2,500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پلورېده. اوس یې دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي او اوس په 500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلکو نقصان کې شو. زه خپله شخصاً زه 3,000 پوسته مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې یم.
په ورته مهال کې د کندوز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله آزادی راډیو ته وویل:
موږ دا قرقل پوستونه دا 2 کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کمې قرقلې میرې چې دي موږ ټول قرق موږ نه ورېله کړي دي. د نه خرڅونګ دپاره دا بازارو ته چې راو څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده. یو پاو چاوې هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولوی ګندونکی نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولیو پیرودونکي هم کم شوي دي.
خو موږ ته زیات شمېر معتبرو خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخواني کارکوونکي چې د اس آی وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر دوی امریکا ته ولېږدوي. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې د طالبانو لخوا شکنجه سوی دی.
دا د هغه کس غږ دی چې ادعا کوي درې شپې وړاندې څو نقاب لرونکي کسان یې د کور تر شا ورغلي. دی د ده ورور او د ترور زوی یې له کوره له ځانه سره یوړل. دا کس د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. په هغو ویډیوګانو او عکسونو کې چې دل آزادۍ راډیو سره شریک کړي لیدل کېږي چې ډېر شکنجه شوی. دی ادعا کوي هغو کسانو چې دی له ځانه سره بولی وو د طالبانو پوځیان وو، او دی یې ځکه شکنجه کړی چې ګوندې له امریکایي ادارو سره یې کار کړی.
هم دومره پوه شوم چې ویلې همدی دی او زما سترګې را وتړلې. ډېرې شکنجه کړم. له پایپو کیبل سره یې پر پښو ورونونه ووهلم. لومړی چې زه بوتلم سترګې مې تړلې وې. نه پوهېږم چې زما اوږې پر څه شي پرې کولې. دا چې پل و چاقو نه پوهېږم. دا شیبه چې څوک له ما سره خبرې کوي ذهني تمرکز نه لرم او د چا په خبرو نه پوهېږم.
شکنجه شوی کس ادعا کوي چې دوه نیم کاله یې له یوې امریکایي ادارې سره کار کړی او د یادې ادارې مسؤلین د طالبانو په راتګ سره له افغانستانه ووتل. دی او د ده نور همکاران یې بې برخلیکه پرېښودل. دا ازادۍ راډیو ته ویل قصد لري چې د امریکا له لوري د خپلې اس آی وی دوسیې د حال تر معلومېدو خپل موټر وپلوري او ایران ته لاړ شي. د شکنجه شوي کس عامر یا سوپروایزر هم د ده ادعا تاییدوي. دی هم چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویل
موږ یو ځای نه شو اوسېدی. کله د کاکا کور ته ځو، کله هم د نورو دوستانو کورونو ته. هر څوک چې په لاس ورشي نو حال یې دا دی، د ده سترګې ورتړلې وي او کوم نامعلوم ځای ته یې بولی وو. حوزه نه وه، کوم شخصي کور وه. له ډېرو پلټونو وروسته یې بېرته خوشې کړ.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د عمومي بښنې وروسته ټول افغانان په امن کې دي. هغه ادعا چې د بشري حقونو سازمانونو طالبان ترینه په سرغړونه تورن کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره زرګونه هغو افغانانو چې له بهرانیانو په ځانګړې توګه امریکایانو سره کار کاوه له هېواده ووتل. امریکا متحده ایالاتو د تیر کال د اگست میاشتې تر وروستیو 1,40,000 افغانان له افغانستان وویستل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا له دولت سره کار کړی د ایستلو لړۍ به دوام ومومي. خو لا هم هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هندوستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره پر همکاري او د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ. د هندوستان ولسمشر رام ناث کووند د اونۍ په سر کې ترکمنستان ته تللی وو او هلته یې پر دوه اړخیزو مسایلو دغه ورځ د افغانستان پر روان وضعیت له خپل سیال سره خبرې کړي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
هندي چارواکو ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې د ګازو د انتقال د یوې لویې پروژې ټاپي لپاره حیاتي ارزښت لري. د هند ولسمشر رام ناث کووند دا خبره له خپل ترکمنستاني سیال سردار بیرتي محمدوف سره په اشقاباد کې په یوه رسمي لیدنه کې کړې. هندي رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلي کووند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل دي د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې تر بحث لاندې ونیسي. اخوا د هند ای این آی خبري اژانس په ترکمنستان کې د هندوستان له سفیر ویندو پانیر څخه د هندوستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د لیدنې جزئیات پوښتلي. هغه داسې جواب ورکړی:
بھارت اور ترکمنستان کے انٹرسٹ
هند او ترکمنستان ګډې ګټې په افغانستان کې دي. له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده. دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې پر همکاري هوکړه کړې ده، ځکه ټاپي پایپ لاین او نور ټول مسایل په دې برخه پورې تړلي دي. د ترکمنستان او هندستان ولسمشرانو داسې وخت د ټاپي پروژې د امنیت د نیولو په لارو چارو باندې خبرې کړي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې ودرولې. علت یې دا راوړ چې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. اخوا د طالبانو حکومت به هیله ښودلی چې ژر به د ټاپي پروژې عملي چارې پیل شي. ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 3.3 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي.
په ارزګان کې د فوټبال روژې جام سیالۍ پیل شوې. دغه تورنمنت په څلورو ګروپونو کې پر مخ ځي او 1200 لوبډلو پکې ګډون کړی چې د روژې تر پایه به دا تورنمنت دوام کوي. هغه لوبغاړي چې په دغو سیالیو کې ګډون لري خوشاله دي.
د روژی جام په نوم د سیالی تیر شپه په ترینکوټ ښار کې د پټي په پریکولو پیل
شو. د جام د ابتتاح مبارکي د روزګان ولایت ټول فوټبالرانو ته وایم.
ننداری ته د طالبانو په ګډون ګڼ شمیر کسان راغلي وو، خو د لوبو د پیل سره سم سش کاله د موسیقي پر ځای د جې جام سره ترانې غږېدلې او د لوبغالي د رڼا کولو دپاره هغه پخوانی ټک ټاک یا هم د ژرندې ماشین چالان دي او لوبغاړي ته یې رڼا پرې برابره کړې ده. د اورزګان ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی د یادو لوبو په اړه داسې معلومات ورکړل.
دا تورنمنت په څلور ګروپونو کې رانغښتل شوی دی چې په مجموعي کې 14 لوبډلو ګډون پکې کړی دی چې د دې لوبډلو څخه ځینې لوبډلو دوی لوبډلې ورکړي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی و خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې تماشاچیان او لوبغاړي دي د لوبې اصول مراد کړي. لډلې مصطفی وویل
نو د ټولو تماشاچیانو نه که چیرې بازي شروع وي د بازي په جریان کې باید میدان ته داخل نه سي او د ټولو ورزشکارانو نه هیله دا ده چې دلته راځو فقط هغه وخت تېروو، نو ډېره پورین تنګي او بغیر کومه بد اخلاقۍ نه باید بازي سرته ورسوو.
په ورته وخت کې هغه کسان چې ننداری ته راغلي وو هم زیات خوشاله دي، وای بیکار دي او په دې سر به شپه ورباندې ښه تېرېږي.
دا ډېر پشادي و ته وغه ځکه سورته راغلي بده دلته
نانم بز محمد دلته فوټبال راغلی چې منموش ډېر ورته خوشاله چې د فوټبال ښه په خوشحالۍ تېرځي.
دا په دا سیال کې د چې کیر کلونه هم په دغه ولایت کې د روژې جام په نوم سیالۍ د شپې لخوا پیلېدلې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمه په اړه د ایران د سینما شیزینه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي ځورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړه. څه باندې 300 شیزینه سینماګرو په یوه اعلامیه کې د جنسي ځورونو او باجګیریو د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. صفی الله ستانکزی ورباندې راپور جوړ کړی.
د ایران لزګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنۍ او خزینه کارکونکو د جنسي ځورونې او باجګیری د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیاتو ښځو ګډون کړی او خپل نمونه ورکړي د زهم یا میټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړې چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې له خپل موقف نه په استفادې ښځې تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو ښځو په خپله اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز ایزدیارا او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوي غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ یې سرغړونکي او تېري کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د ښځینه فلمي ستورو او کارکوونکو د جنسي ځورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزي د آزاد اروپا فردا راډیو ته په دې اړه وویل
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوی، سو واره د جنسي باجګیری خبره یاده شوی چې د جنسي تاوتریخوالی یوه پیچلې بنه ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې د ماشونو په یرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت ګواښل کیږي، نو دې مسلې په سینما کې یوه پیچلې بڼه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو ښځو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو ځورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتېږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لسګونه ښځې په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو جایزې هم ګټلې. د اصغر فرهادي پلارښوونه د پلورونکي افروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبېدلې 2010 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
پر روانو لسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموزه اسدالله لودین هر کله کوم. دلته بووري چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخوهل او ټولول پیل شوې دي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخوهلو مصروفه شوي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه یادوي چې له امله یې کروندګر اړ شوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالی دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږکال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلې وایي سږکال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیې لوړې دي.
خورونه نه کېدی هر یو پټ کړي و در خاورې به لاندې کړي و چې سړی به ورته رالي پټکي هغه به په سړی ننستئ پر خرڅ به یې کړل هغه به مو په غلا ځغلوله. هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې هم ارزګي ته وړلی شي ارزګي ته خرڅولی شي په خوا چې په 20,000 خرڅېدله اوس په لک پکې خرڅېږي. او دغه زموږ اصول دی بل اصول لرو نه وروره اوبه وچسولې نور وچکلي ده بیا هم سږکالې دغونه اصول نه دی کړی لکه پخوا چې کوم پخوا خو هغه ټولول طالبان اوس شی نه غواړي. فقط خبره دا ده چې حکومت داسې نیو چې دا د مال خوانو ټولولی دي پر رسېدلي وایي د بیا نیم ځینې ځغلوله بازار یې په خپل لار باندې ځینې وړله که دوی په کور ته رسولي وایي رسولي کړي ځینې وړله.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نیشوهونکي بیکاره وخوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نیشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یعنی موږ د شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو خو بیکاری دي د نصر په خواري نه پیدا کېږي ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ د شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هغې ګرد دی په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګانه راغلی یم نو هلته ولا بیکاری وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې رارسېږي. نو دا اوس ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی و میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې له امله د تریاکو بې ورس تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تېرولو یوازینۍ سرچینه ده.
چې دا تاریخ ټولېږي بیا خرڅېږي که په لس خرڅېږي که په شل خرڅېږي که په دېرش خرڅېږي. چې دا تاریخ نه وي عیال بې د لوږې مري یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یک شنبې په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشي توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دا نه دي ویل سوي چې د کرل سوو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
له کاناډا خبریدونکې ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې کوکنارو د کر او مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره د طالبانو د مشر نوی فرمان ته پام اړولې او لیکي د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده په دغه نوی فرمان کې چې د یکشنبه په ورځ ورکړی په ټول افغانستان کې کوکنارو کرکیله په مطلق ډول منع کړی او خبرداری ورکړی چې کله دې وروسته چا په خپلو ځمکو کې دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه وکړه نو کښ به لمنځوړل کېږي او د اسلامي شریعت له مخې به ورسره چلند کېږي. د دغه فرمان له مخې دغه راز د نشه یي موادو د ټولو ډولونو پر استعمال، پیر او پلور او د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هم بندیز لګول شوی دی. ډیجیټل ژورنال لیکي افغانستان چې په نړۍ کې د کوکنارو ستر تولیدونکی دی په وروستیو کلونو کې تولید او صادرات لا زیات شوي وو. د خبرونې په لیکنه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د کوکنارو کر او سوداګري غیر قانوني اعلانوي، بلکې په 2000 کال کې هم هغه مهال چې دا ډله پر افغانستان واکمنه وه دا کار کړی وو. د راپورونو له مخې په 2001 کال کې د کوکنارو کر په افغانستان کې نږدې صفر شوی وو، خو په تیرو 20 کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله، دې ډلې تر خپل کنټرول اندې سیمو کې له بزګرو څخه د کوکنارو له کار څخه د مالیې د راټولولو له درکه په ترلاسه کیدونکو عوایدو ډېره اتکا درلوده. امریکایي یو ایس ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې وچکالۍ یو اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د چاپیریال ناوړه شرایطو او د بندیزونو سخت ځپل شوی اقتصاد د افغانستان خلک له قحطۍ سره مخ کړي دي. یو ایس ټوډی لیکي افغانستان له دې مخکې هم شدیده لوږه تجربه کړې، دوه لسیزې مخکې خلک دومره وږي وو چې ځنګلي وښو خوړو ته مخه کړې وه، خو په دې هېواد کې اوسنی وضعیت کم ساری دی. سږني غیر معمول ساړه ژمي، سختې وچکالۍ چې په لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی او وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دې هېواد ناوړه اقتصادي وضعیت داسې یو حالت رامنځته کړی چې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه ونه لري، 9 میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. روغتونونه په له وخته مخکې زیږیدلو ماشومانو چې ډېرې له 1 کیلوګرام څخه کم وزن لري او د ژوندې پاتې کېدو لږ چانس لري باندې ډک دي. د یو ایس ټوډی په لیکنه په ښارونو کې هم د لومړي ځل لپاره له لوږې سره مخ کسانو یوه نوې طبقه رامنځته شوې. دا د ملکي ادارو کارکوونکي او ښوونکي دي چې په قطارونو کې د خوړو او نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره درېږي. یو ایس ټوډی وړاندې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د پالیسۍ او ملاتړ له برخې مرستیال سرپرستې اماندا کتنزانو هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د هرې میاشتې په تیرېدو سره زیات افغانان دې ته اړ کیږي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تصوره لرې لارو چارو ته مخه کړي. میرمن کتنزانو ویلي میندې او پلرونه اړ شوي داسې پرېکړې وکړي چې هیڅوک باید په فکر کې ونه اوسي، او هغه دا چې د خپلو نورو ماشومانو د خېټې مړولو لپاره خپلې ځوانې نجونې پلوري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې مو راته پریخي دي.
السلام علیکم د خوست ولایت نه در سره پاړی کښېما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کاری د خارجانو سره ده چې په رسمیت هغه نه پیژني نو د خارجانو غچ له موږ نه اخلي. هیله مو دا ده چې د خارجانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي نو خوندي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجانو باندې نو موږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. هیله مو دا ده چې د نجونو هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زکیر روز خان کوچی د زابل ولایت مزود ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چېم په پاکستان د بارډر پر برقرار باندې کوچانو ته لار نه ورکوي، نم دا حکومت ناراضي نم هغه حکومت ناراضي. د ازادي راډیو له کارکوونکو سره مې دا غیره ده چې زما پیغام نشر کړي. یو جان مننه خام خام یې نشر کوو. زموږ غم دې وخوري، هغه حکومت وخوري چې دغه موږ څه وکړو. د لخوا نه اوبسته نه واښسته نه څوک لکه یې نم راي لکه یې نه لار راکوي. موږ څه چم وکړو؟ خام خام یې نشر کړي. یو جان مننه.
السلام علیکم. زه مطلب کندهار ولایت پنجوړی ولسوالۍ څخه تماس کوم. نو په طالبانو ټول مشران دا غوښتي چې دا زړه اربکیانو زاده د سپونو صوباسي ډیر بکشي چې یو د خلک زمين ناراضه کیږي چې هغه وخت هم پر بکیانو کې وو خلک یې ظلمونه کوله او د خلکو سره ارک نه اور چلند کوي. یو اوس بیا ولاړې په تلاشي پر چیک پوسټ باندې ولاړې تلاشي کوي. طالبانو دې ته توجه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248